درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شیبه پیل شو په دې خبری مجله کې به چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري د ترکی حکومت وای د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزندول شو
د افغانستان اسلامي جمهوریت ترکی ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري
د امریکا د مرکزی قماندانۍ عمومي قماندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي
ولی ورانوي کده جوړولو قوت نه لري که مثبت پروگرام نه لري حتی عقل خرابې مخولې
د بی پولی خبریالانو ټولنی افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد بللې سویدن کمیټې د غزنی په چون امنو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي
د ورځې لشل تر 28 نفر پورې مراجعین لرو
په پیل کې هم د دې سات خبرونه ملګری ملتونه وای د روان 2020 کال په لومړی درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپل مينو پر شودو تار شوی آسیایی بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 50 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپل خلکو ژغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همژغې اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړی درو میاشتو کې یو 80,000 افغانان لخپل کورونو بې ځای شوې دي د دې ادارې د شپیرو لمخې د جنوري ل میاشتې را پدې خو 18,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځای شوې او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډیر کسان په چیرو دوه میاشتو کې د خپل کورونو پر شودو تار شوې دي او چا په خپل راپور کې چې پرون خبر کړ ویل دي چې په سلو کې شپې ته بي ځای شوی ماشومان او تر اتل زو کلونو لږ عمر کسان دي د راپور لمخې جګړې په لومړی ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بي ځای کېدو سبب شوی دي آسیایی پرختیای بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغي د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه د دې بانک د خبرپاڼې لمخې په دې پیسو به 6 میلیون ډوزه واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي د آسیایی پرختیای بانک رئیس ماسا توکو اساکاوا پرون موبایل د 50 میلیون ډالر دا ډاټ راکولې شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي د شایي پرختیای بانک د راپور لمخې په 2020 کال کې د کورونا وباله عمله د افغانستان د خلکو اوایت سړي سر 15% کې کم شوي او بیکاری هم تر وړ کال 14% کې زیاته شوې ده دا خبرونه لازاجی رادیو اوري مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخته د بریټ په نتیجه کې ټپی شو ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر لدن نه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنیو کې شریک کړه او ویل چې د پناس کې په مرمۍ لګیدلې ده وروسته بل خبريال عزیز سید په روختون کې د ابصار علم پښتني تورغه او ویل چې نو موړې ډاډرې او روحیې عالی ده دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا د ذکر دي خو د په دې مشهور ده چې په ملکی چارو کې بیا بیا پر پوز د پوز پر مداخله انتقاد کوي ابصار علم په خبره کړی ویډیوي پیغام کې ویلي هغه کسانو چې پر دې بریټ کړي د پیغام دار چې لدا سشانو نوی ریژی او لخپلو حدسو با پشان نشی. ده پاکستان ده کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد ده پیش اخندلی او ده تحقیقاتو غشتنه کلیده. ده هند صدر اعظم لخپلو هیوادوالو غشتی چه لکورونا و باسره ده مبارزه لپاره تر وسه وسه حدسو وکوی. نریندر مودی وویل هیوادی یو زلبیا لستری جگری سره په مبارزه بخت ده. ده پخپلت تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو اوس ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نیوې ډیلي کې ډېره ده. په هند کې تر 15.6 میلیونه ډېر کسان په کورونا اخته شوي او تر 1.2 لک ډېر کسان د دې اخیستونکي ناروغۍ له امله مړه شوي دي. او د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو لزیاتیدو سره سره پر روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې ورسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارز د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسأله ده د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتیدو موضوع هم د یادولو ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو څلور وستو ساتونو کې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږ، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه وو، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
زمو شخله ازادي رادیو اوري نن چهارشنبه ده د مریض 1400 مریض کال د ثور لمړی د 1442 هجری قمری کال د روژې نهمه او د میلادي 2021 د اپریل 21 ستاسو د دې خبرونه کوربه ز اسمت ساروانیم. انقره د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. افغان حکومت د غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی دی خو طالبان د غونډې ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل احمد شیبر په یو راپور کې وړاندې کوي.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د راتلونکي شنبې په ورځ د ترکیې په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېره شپه یوه تلویزیوني پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولای چې په راتلونکو دریو ورځو کې د غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نکړه. کله چې چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډې شي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داس وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان زبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه لري رافقېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناست ته د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو لاړ خطر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دین څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دین څخه ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو شان سپرون وویل چې روسي ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو اټکل کېږي چې دا غونډه وزن دي شي ځکه چې بیلابیلې خواوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه رسیدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې شمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11مه به وځي. طالبان وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبانو د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزش بنسټیزو پروژو ته ځان اړولې دي. ولسمشر غنی پرون په ار کې په یو غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه‌شنبه په ارګ کې د خی حکومت ولې او بشري سرچینو ونې په نامه جوړ شوی غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مریدا فراموش نکنین چې 1 میلیارد ډالر حرکت طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نزور بن نارکوم ولې ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی عقل خراب مخونیس.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو دورانې پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري مساق لاره په هیرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د خاغلی غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوې پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو پورانه کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلی چې هر بیدار ولست خپل ازادۍ لپاره توانونه منلې دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغندابول سوالي کې دوستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه د دولت تور رد کړ. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک څرګندوي او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې ویلي چې دفاع وزارت ته په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزی په وینا د دې پلان لمخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکنزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تیر اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 11مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکنزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکنزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکو کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقه پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکنزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکنزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم سفیولا ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پریښودل به یو تاریخي تېروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اوسامه بن لادن نظر ثابت کړي چې ویل یو او امریکا به په اخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړی و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لره پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلې و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اوسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې وژل شو. ورسپانه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې لشلو کلونو وروسته افغانستان پریږدي، په حقیقت کې به د اوسامه بن لادن نظر سم ثابت کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خوس میلیونونه انجونې خونځیو ته ځي، ګڼې انجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانی شوې دي، د پارلمان غړي شوې او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پریښودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1999 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قره باغ ولسوالې برید کړي وو، درې تنکي زامني وروژل او دای اړه کړ چې یبلی په کابل ته وتښتي. وای لای هم هغه پیخه له یاد نه زی او ډاریږي چې طالبان بیا واکته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباخ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورایې ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي واکته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرح نه دا وړاندې کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل تازه راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بولی. د دې ټولنې په وینا په نړیواله درجه بندی کې افغانستان د خبریالانو لپاره 122م غواښونکی هیواد دی. په دې راپور کې د افغان خبریالانو وضعیت سخت اندیشمن شول شوی او ل اړوندو بنسټونو د دې چارې د غم خوړلو غوښتنه شوې ده. نور هل په دې راپور کې
افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد. د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF په خپل کلنی تازه راپور کې وزل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بللی دی. د راپور چنن سه شنبه خپور شوی افغانستان د 130 هیوادونو لړلې 122م هیواد دی چې د خبریالانو لپاره پکې ګواخ ډیر دی. دا هیواد تیر کال هم د خبریالانو لپاره د مرګونه هیوادونو په قطار کې په همدې نمبر راغلی وو. دغه سازمان هر کال په 130 هیوادونو کې د رسنوي وضعیت پاره معلومات د رسنیو خبريالانو پر وړاندې ستونزې او ننګونې د یو راپور په ترڅ کې خبروي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چارواکي په د بیپولي خبريالانو سازمان خبر شوې راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې ادارې مشر مجيب خلواتګر نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ازادي بیان همدارنګ د رسنیو وضعیت متاسفانه هر ورځ تر بل خرابیږي، تاوتریخوالی هر ورځ تر بل ډیریږي او دا لامل کیږي چې زینو رسنیو خپل کار پریږدي، همدارنګه زینو خبريالانو هم دا خپل کار پریږدي.
د خاغلی خلوتګر په خبره د افغانستان په سیاسي پروسو کې د رسنیو کمرنګ ونده بل جدي اندښنه ده. یو شمیر خبريالان هم د افغانستان روان حالت د خبريالانو لپاره
د اندخنی وړ بولی. افغان خبریال زبی الله جهانمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خبریال لپاره افغانستان خوندې نه دی او دا حالت ورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
متاسفانه وضعیت خبریالانو لپاره په افغانستان کې ډیر بد دی، یو ډیر بد وضعیت دی. نه تنه دا چې خبریالان دی مختلف و کڑی و لوری تهدیدی، متاسفانه نړیوال ټولنه هم په دې کې ډیره پاتې غلې ده.
بل افغان خبریال لیمه هوتک به د تاوتریخوالي ترڅنګ اطلاعات تنه لاسرسی او کاری خوندیتوب د ځان پر وړاندې جدي ستونزې یادوي.
سویدن کمیټې د غزنی په دوه ناامنه ولسوالیو کې علمي مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمي مرکزونو او کتابتونونو له لارې زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وایي د دغو مرکزونو له لارې ډیری ځوانانو خپل علمي تنده خړوب کړي او زده کړې کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
محمد نور علي خیال تلس کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیال وایي هر ورځ له کلی څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلی ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیال وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم کور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نوی کتابتون همدغه نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو. اولته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته مندیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیال وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ییز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل لا تیرو څلوېښتو کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دغه خبره په داورستوي کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړی دي چې کمپیوټر لاب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 14000 کتابونه او کمپیوټر لاب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګ زده کوونکو ته د دوی د خوشي وړ کتابونه په کتابتونونو کې شته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو دوو نیمو میاشتو کې تر 4000 زیات ځوانان د کتابتونونو ته ورغلي او د خپلې خوشي وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راضی د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی. په دې کې ډېر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاګردان چې ډېر علاقمند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کېږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کېږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعې شوق پیدا سوی دی. په اوسط ډول هر ورځ له 20 تر 22 پورې ځوانان د کتابتون ته راځي او خپل مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو ویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له 20 تر 22 نفر پورې مراجعین لرو او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه مستی کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو. سل یو نیم سل 200 ټوکه کتابونه او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مقر هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو له لوري پر دولتي او نظامي ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د راپورونو له مخې د نوال نه روغتیايي وضعیت ښه نه دی او هغه نه د خوړو اعتصاب ته او هغه د نه خوړو اعتصاب ته ادامه ورکړي ده. د دې ډاکټرانو غوښتل چې د هغه درملنه وکړي. نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
یو شمېر ډاکټران پرون له هغه زندانه تش لاسونه ستانه شول چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی هلته شپې ورځې په بند کې تیروي. نوالنی له درې اونۍ نه خوړو اعتصاب وروسته د اکشن بی پروس د ماسکو په ختیځ کې 180 کیلومتره لرې زندان ته ولېږدول شو. د د مدافع وکیل او همکاران وایي د نوالنی روغتیایي صحت په خرابېدو دی. د نوالنی شخصي ډاکټرې اناستیزیا واسیلیفیا چې د ولادیمیر زندان ته نږدې د یو شمېر روغتیا پالانو مشي کوله وویل څو ساعته انتظار شول خو دوی ته اجازه ورنه کړه چې نوالنی په زندان کې وګوري.
دلته یو ډاکټر د طب دوه پروفیسران او د اعصاب یو ډاکټر له مشتره دي. یو ته هم اجازه ورنه کړه چې خپل ناروغ سره وګورو. د سهار له نهو انتظار یو خاور یو دوړي دي. په حقیقت کې زموږ مسلک ته ښکارا به احترامي ده.
نوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف دی د مارش په دیرشمه روسه تر دې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ چې اجازه یې ورنه کړه چې له خپلو ډاکټرانو سره د ملا د درد او د پښو د بهیسۍ په خاطر وویني. د ولادیمیر زندان مسؤلین وایي د نوالنی لپاره هر راز روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي او د هغه روغتیایي وضعیت د اوس لپاره ښه دی. خو د نوالنی مدافع وکیله اولګا میخایلوفه خبریالانو ته پرون وویل چې موکل ډیر ډنګر شوی او روغتیا پالان نه دي توانېدلي چې د هغه سمه درملنه وکړي. نوالنی تیر کال د اگست په میاشت کې د نوې چک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شو. بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ او تر درملنې وروسته سږ کال په جنوري کې روسیې ته ستون شو خو د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او زندان ته یې واستوه. د روسیې حکومت د نوالنی په مسمومېدو کې له خپل لوري هر راس لاس لرل ردوي او هغه یې تورن کړی دی چې د اختلاس په تور د پخواني توقیف مقررات یې تر پښو لاندې کړی دي. دا تور بیا هر وخت نوالنی رد کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لمړۍ درو میاشتو کې یو اتیا زر افغانان لخپلو کورونو بې ځای شوي دي. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 50 بلیون ډالر مرسته تصویب کړه. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وی په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د برید په نتیجه کې ټپي شو. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر لدنه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنیو کې شریک کړه. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کورونا او باسره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکوي. او د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. او د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبي ترسره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ د چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي.
دا ژوند رنگونه.
السلام ستانم چې زما نوم هدیه ده د کابل ولایت اوسیدونکی یم. هدیه جانې دلته څه کوي؟
دلته زه د خلکو کالی ګنډم.
څومره موده کېږي چې د خلکو کالی ګنډم؟
شپږ میاشتې کېږي چې د خلکو کالی ګنډم.
څنګه کالی ګنډل دې یاد کړی دي؟ اوس کالی ګنډلی شي؟
هو، هر ډول کالی ګنډلی شم، لکه پنجابي، اوریب، دریشي، جپردمن او هر ډول کالی ګنډلی شم.
څنګه علاقه مندې لري کالی ګنډل ته؟
نه، علاقه نه لرم، خو دا د مجبوري وجهنه ده چې کالی ګنډم.
دلته تا تماش درکې؟
هو، ماته په میاشت 8000 افغانۍ ورکوي.
په دې پیسو باندې څه کوي؟
په دې پیسو باندې خپل کورنۍ حمایتوم او خپل درسونه ته ادامه ورکوم.
څنګه مکتب ته ځي؟
نه، ځکه چې سکال د مکتب نه فارغ شوم او غواړم چې پانتون وایم.
څنګه پانتون ته تیاری نیولای دی؟
هو، پانتون ته می تیاری نیولای و، خو اوس خلاص شوې ده. اوس کانکور د کارتونو په تمه یم چې کارتونه می راشي او په کابل پانتون کې امتحان ورکوم.
په کابل پانتون کې به کوم پانځه وای؟
د کمپیوټر ساينس پانځه کې به محصل شم. کمپیوټر ساينس پنځه دي څنګه انتخاب کړه؟ ولاد مشنتوب نه ما په کور کې ګیمونه وهل په کمپیوټر کې، او ځان سره مې فکر کوم چې دا ګیمونه بچا جوړ کړی وي او څنګه یې جوړ کړی وي، او غوښتل مې چې ګیمونه جوړ کړم او د افغانستان د مختلفو سیمو په کې شامل کړم. څنګه د ګیم هغه موضوع به دي؟ د ګیم موضوع به د افغانو ښځو لاسنیوی وي، ځکه چې افغان ښځې ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره مخامخ شوې دي، او دا ګیم د همدې لپاره غواړم جوړ کړم. ډېره زیاته مننه، هیله کوم.
او اوس به میکروفون سید سمی عباس ته ورکړم چې بل خبري